نو تراغل ده
چند گفتم ما میشم 80 خریدم کیلو 80
اس مو کورته نګ دی 1 کیلو گاز تر 100 افغانۍ پوری دی او ګوري ډیر لار باید وو چې دل تراشو او سره باندې دکاندار 1 کیلو گاز 50 افغانۍ پلوري ما سره مراد کړي خو که وضعیت همدا شندوا مکړي په خدای سخت ده
دو بلند گاز پلورون کې بهاودین وای 1 کیلو گاز په 50 افغانۍ پیری
کونم صدر په مو سودو میکنیم به خطر
موږ له بازار هر کیلو گاز له 15 نه تر 15 افغانۍ پورې پیرو د دکان او گازو دراوړلو کرایا هم شته موږ هم خوخیږو چې ارزان شي سو غوړی چې مشتری له لاس اور کړي
نسیم خان د برېښنا له پرچاوي او د گازو له لوړو بیې شکایت کوي د له حکومت غوړی چې د خلکو له حاله خبر شو بازار وساري
نه هوا صافه ده نه کوم بل شی دلته تور بازار جوړ شوی یو ګوری چې 1 کیلو گاز په 100 او بلې په 140 افغانۍ په بازار کې پلوري
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي سوداګرو ژمنه کړې چې د ګازو په بیو کې به کمی راشي خو د نفتو او ګازو اداره وایي سوداګر اوس هم د غیر قانوني ګټې لپاره قانون ماتوي او د خلکو له مجبوریت نه ناوړه استفاده کوي د دغه ادارې د عامه اړیکو مدیر معراج الدین آزادي راډیو ته وویل د ګازو د پلورلو کوم دوکانونه چې د ګازو د لوړو بیو له امله تړل شوي وو بیرته یې فعالیت پیل کړی دی
موږ دا ځل مکلف یو چې ګرځنده ټیمونه مو له پولیسو او څارنوالۍ نه مرسته وغواړي ځکه کله چې موږ یو دوکان تړلی بیرته یې فعالیت پیل کړی دی زموږ سوداګر دروغ وایي نه سخته لاره او نه هم بله بهانه لرو چې سوداګر پرې ګاز راوړي ګاز باید په پخوانۍ بیه په 250 افغانیو وپلورل شي
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې چې په زرګونو ټنه ګاز کابل ته واردېږي په بیو کې به یې هم کموالی راشي خو د نفتو او ګازو اداره وایي اوس هم دومره ګاز شته چې د کابل د اوسیدونکو اړتیا ځوابولی شي خو دا چې آزاد بازار نه څارل کیږي سوداګر او د ګازو پلورونکي په خپل سر عمل کوي او د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکي هم نه دي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیوي مجله په وړاندې کولو ستاسي هرکلی کوم د مجلې په نننې غنډه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه
مور پلار په چمبوږي دویم وبو په چتوي ته په مخارنه سي او دریم ته مالګره پرځې نه جار کوي ځکه دی وایي مسافر مله کور وتل د نو خنه ده چی
په هنر جاج کې ل سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنې په روان بهیر خبرې کوو
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو راځو ادبیاتو ته ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وي حق ته رسیدل
په فنکار برخه کې به د وتلی سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی جوړ کړی مې لیکلې مې دي
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري
څوک هم ترې تیر شوم له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واوري د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم زهم ل شوق اسخ کول درزم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
پل در رهنما په پلک اگدی نو هم دیده اگدی پتی سترگی پتی خلی پا نورو پسی سیوری زی ده دغه بیت خالق او نموت غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لنه نشپک کال وړاندی د جنوری پا دولسه منیتا لدی نڑی وکوچید هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لر بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1901 مریض کال د په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لوی کلا کې زیږیدله. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي، تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوې. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. ارواښاد پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي. راځئ حبیب الرحمن تاثیر ته غوږ شو چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زړه روان دردونا چات بن وایم د زړه حلونا ززا په مخا د زیلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغ تیر وختنا ززا پمخاد زیری گلنا.
دا غزنی کې رولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی، نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافر پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توی او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې وار تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي او په پسې شندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله راواخست کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کې نیسه او دا ورپسې شندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جمع ته وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکو استاد سر محقق زلمی هیوادمل نمې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده، تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه ورسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه د پای ټکی نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو. اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
که اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یوه خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یې استاذ کل ویل
ځکه
ډېرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کېږي نو هغه یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو د علم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخ یې و، یو یې ځانه لنګ تاو کړی و، یو بل دسمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې پوچې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولس ساعته وروسته بیرته راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی. یعنی هدف دا و چې اما غراغله ولار د لیکچر ور کوي کنه د مې کړی راغله وی کس راته ویل چې نه ما غ ولار چې دغه وخت کې زور تراتلم د یو شاتا غږیدل سر په سر دای لیکچر ور کوي دل د با سم دا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې کتا سو ګوري اکثرا خلک وي د وخت مروجه علوم زده د وخت مروجه علوم کې مهارت لره یعنی یو سړی کالم کې د دای باید نجوم هم وي منجم هم وي یو سړی باید په طب هم پوهېدی یو سړی باید پر عظیم پوهېدی او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي هغې وخت کې حوصلې هم زیاتوي سره د دې چې هیڅ امکانات نه و ابتکار زیات و بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتیږي ما هغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتیږي ورو ورو سهولتونه زیات شو دا لټیانې زیاتې شو زیاتې شوې اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ فرض کوو د ادبیاتو متخصص اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کمې برخې زمونږ منحصر شي راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه په بشري علومو کې مونږ په ټولو باندې بحث نه کوو راځو ادبیاتو ته ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وایي حق ته رسېدل دي په دغه حق کې رسېدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي پخوا به داسې و چې مونږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
مخکې او که به وزه شوه مونږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنی څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وده روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتوي بیا کېدای شي دې سره مترضه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته
بهیر څه ډول
چې څنګه روان دی مونږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و غدار و څه و څه و نن هماغه سړی اتل دی ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملا ګوري چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنی اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې زپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلی په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کړم کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسمه ته به یې کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا ده هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلې ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ورواچو ځکه میتودونه دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې مثلا مونږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی کنه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کی له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثه بحثونه تاریخي مرثه حوالې راغستل شوې نیغ په نیغه اردو ته ژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبوره دی چې اردو متن راوژباړي کتاب یې ما ته یې ډېر دپاره راکړ ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخي مرثه بېلګې نیغ په نیغه تاریخي مرثه نه راواخلې ځکه د دین سره او ستان سره فرق دی او ته ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلی سره پرتله کې خپله په هغه دغه باندې پوهېږي چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنی د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنی په ټوله معنی د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي هغه یو موټر دی جوړ شو جوړ نه شو خو خراب بشي
خپلې تجربې ثابتوي
تجربه پاتې مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی ځکه دا فکري لور هم بدلوي دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده ګوره دوه بحث دي یو د ریاضي بحث دی یو د ادبیاتو بحث موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور دغه څلور په کابل کې هم دي دا په کندهار کې هم دي دا په امریکې کې هم دي که څومره هم ټرمپ چغې وهي دا هلته څلور دي خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کیدای شي دوه جمع دوه دوه هم کیدای شي ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده مثال زه ساده مثال درکوم تاسو نن د کوره راوځئ خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کیږئ چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي وینې دي وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات به راوختل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوې فرهنګي پسینې ته هم یا مخیینې ته هم فکر کوې او احساس ته هم ګورست هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترینه مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي خو کله چې د مغولو سره جنګېږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکوي بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر آرام دی و سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خپل دیار لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنی دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګورې یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅی که د سرو په وزنې خرڅی ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي هغه وایي چې کله په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ وو خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو
فنکار
ښه
ښاغلی سردار سید، تاسې زموږ سټوډیو ته ښه راغلاست.
مننه د ازادۍ راډیو د مجلې اوریدونکو ټول مینهوالو ته، ټولو دوستانو ته زړه د کومې سلامونه وایم. یو نړۍ مننه له تاسې نه. کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې د هغې پروموشن روان دی، هغه څه کمپین روان دی، نو دغه مو نوی کار دی. او ذوق د ذوق اوریدونکو، د ذوق خلکو دپاره دی، یو ښه ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینهوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی. نو د ذوق البم کارونه تکمیل دی انشاءالله، چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه ومه، د سترګو وړاندې نه ومه، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته وړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه انشاءالله چې د اوریدونکو او د مینهوالو ستاسې د غږ د مینهوالو تنده ورباندې ماته شي. خو را به شو اول ستاسې شخصي ژوندانه ته. اول به په لنډو کې راته دا ووایه چې تاسې د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زموږ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تلل، ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تل یو هلته په کندوز کې مو ژوند کړی. زموږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې، نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله، کډوال شوه. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و، زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسې اصلي مسلک موسیقۍ ته. تاسې په موسیقۍ کې یو څه نواوري هم کړې ده، او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسې دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسې په نظر باندې څه وي؟
ډېر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي و، نه یو کړي، چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی. او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلې، او ډیری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم پاک په حق له ویلې. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم، او ټول دوستان، ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو، زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې، ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ. نو تاسې د هنر په ډګر کې د کوم یوه هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زموږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایو، زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زموږ کړنې څوک تعقیبوي، هغه هم ماته خوند راکوي چې که ما د کرکټ سندره ویلې، نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي، نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې یا تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېره خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو، ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې، هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي، یا خبر نگار ته، یا خبریال ته، یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې، تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، په توازن ټکي یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم
ډیر کوله. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي او دا مو ونه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
او بلې، او داسې مم کړي ډېری بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي. پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم مانه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې وایي. اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه.
کرلی چنارونه، ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې نام خو ډیره زیاته ښه شاعري کوئ، یعنی هر باید په خپل ځای وایست. دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسو شعرونه هم لیکئ؟
دا سندری شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلی. هو سندری شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې، چې کله مې تبه برابر یي. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم ستا لیوال شومه، له رقیبانو د ګټم ستا لیوال شومه، جانانه بیا د مینوال شومه،
جانانه بیا د مینوال شومه. دا ډېر ښه
سندرې مطلب دا چې جانانه بیا د مینوال
شیر دی، او سندره به واقعا ډېره ښکلې.
یا مې بل داسې لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا.
ډېر ښکلې دا ستاسو شعر.
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي، د ښایستونو په ګلبڼ کې غوټۍ شوې ده، بل سپوږمۍ را پیدا شوې ده،
بل سپوږمۍ. ښاغلی سید صاحب، تاسو که خپل یو شعر راته داسې په مکمل توګه باندې دکلما کوي.
چې څه مې ویلې دغه ټوله شاعري زما وه، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي. یو شعر به در تاسې ووایم چې ډېر پکې عمری روخ مې ویلی هم نه ده، چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دې داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې. او سردار سید څوک به څه خوښوي، ډېرې خوږې وي د آشنا خبرې،
د آشنا خبرې ډېرې خوږې وي. او ډېره زیاته مننه سید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسو خپله څه ډول موسیقي خوښ؟
موږ هغه موسیقي کې چې ولسي رنګ وي، او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي، نو په سندرو کې موسیقي کې ولسي رنګ وي. هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپلانه د پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه، نو په پښتو کې خپل خوځښت ده هغه چې وي. نو هغه زما ډېر خوښیږي او د ولس ډېر خوښیږي. موږ ولې خوښیږي چې ولس یې خوښوي.
بله، نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست. تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا که نه. یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د اولس اتلسو کال نه په رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقی د چا سره ثبتوي، یا اورم په تخنیک کې، یا خپله مرکه کوم. نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنیو کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه. په لنډو کې تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورسیږئ؟
بلې، کوم پلانونه چې زه لرم او پراتلون کې کار کول دینو واقعتا قنداریان یو متل کوي د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او خپل ارزوګانه ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کیږي.
bale او بل پښتنه به مداوي چې ستاسي سندري ډیره مینې ته ویل شي ودي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتہ پیغامونه حمله
مینا پخپل سول حدا کنه انسانیت د مینې نوم انسانیت ده
ډیرخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیر زیاته مننه سید سیف چې موږ سره مبارکه وکړه خپل قیمتي وخت موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړې لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړې داستا پچیر مستا غمونو سر مینا کڑے داستا پچیر مستا غمونو سر مینا کڑے ما خود ہر وقت یادونو سر مینا کڑے
تاسی آزادی رادیوی مجلہ آوری اوس د زرپانی وار رسیدلے نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکه واورو
چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تترناته تمسوم زړه مې وسو چې د سره بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکښې څه دي او څوک دي چینه یې پیژنې څه به درته وایي څوک امه ترې تېر شوم له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې سېده لکه د لاس څراغ چې دی لړیتنې ولای وي ورستون سوم د کړکۍ مخ ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه و که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک راښکاره نه سو ور مې ودرباوه یو سړی راووت لاندې باندې یې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تیرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی وو مخامخ لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې دی وګرځېد څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو لړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیچ شی پکې نش کاری او ته اٹکل کوي چې هر څه ستا.
د پښتو غزل یوې وتلې څیرې اروښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او دې ته ورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسی ښکلی درځم. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، لری رانل مر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده. په پرخو لمبېدلې ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلې ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنګ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مګر تندې دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هره سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده. چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده. جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، د ستا د پسرلي نگا یو غلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده.
لمن تندی آخر لگر د ژوندون، لمن تندی
زیگر در جندون دینی ملار ملنا مرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون بیوش پغم نر زیگر در جندون